سلامونه د ازادۍ رادیو د یو سات خبرونې ته خراغلست. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې تاسو ته راپورونه خبريږي او په دوهمه نیمه کې به د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو یو بل برخه ووري. خو لومړی په مکرۍ خبرونو ته، د طالبانو د حکومت پوځیانو پرون د هیواد په ختیځ او جنوب کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له پاکستاني ځواکونو سره درنې نښتې وکړې. په کابل کې د دفاع وزارت اعلان وکړ چې دا پوځي عملیات د افغانستان پر قلمرو د پاکستان د وروستیو حملو په ځواب کې شوي دي. د طالبانو پلوي فعالانو له جنوبي ولایت هلمند څخه نیولې په ختیځ کې تر کونړ او ننګرهار او په جنوب ختیځ کې تر پکتیکا، خوست او پکتیا پورې د هیواد په څو ولایتونو کې له پاکستاني ځواکونو سره د نښتو خبر ورکړ او پر ټولنیزو رسنیو یې د دې نښتو ویډیوګانې خپرې کړې. پاکستاني سرچینو ویلي دي چې دوی دې حملو ته د درنو توپونو، ټانکونو، ډرون او جنگي جټ الوتکو په وسیله ځواب وویل. د پاکستان امنیتي چارواکو د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته تایید کړې ده چې په دې نښتو کې درې پاکستاني سرتیري او یو ملکی وژل شوي او پنځه نور سرتیري ټپیان دي. د دوی په وینا د سیمې ځینې اوسیدونکي له خپلو کورونو وتلي دي. د فلسطیني حماس ډلې یو جګپړی چارواکی وایي چې د دوشنبه په ورځ به د هغو اسرایلي یرغملو د خوشي کولو بهیر پیل شي چې په غزه کې ساتل کیږي. اسامه حمدان پرون فرانس پرس خبری آژانس ته وویل د لاسلیک شوې موافقې په اساس د بندیانو تبادله له هوکړې سره سم د دوشنبه په ورځ پیلېږي. د موافقې له مخې په لومړي پړاو کې به حماس اسرایلي یرغمل د نږدې 2000 فلسطیني بندیانو په بدل کې خوشي کړي. اسرایل باور لري چې شل تنه یرغمل لا هم ژوندي دي. حماس ډلې د اسرایلو پر قلمرو د 2023 کال د اکتوبر د 8مې د برید پر مهال لسګونه اسرایلیان یرغمل کړي وو. د مصر تفریحي ښار شرم الشیخ ته نږدې په یو ترافیکي پیښه کې درې تنه قطري ډیپلوماتان وژل شوي دي. دوه امنیتي سرچینو نن رویټرز خبري آژانس ته وویل په پیښه کې دوه نور قطري ډیپلوماتان هم ټپیان شوي دي. د سرچینو په وینا د دې ډیپلوماتانو موټر له ښاره 50 کیلومتره لرې اوښتی و. تر اوسه روښانه نه ده چې آیا دا ډیپلوماتان د قطر د مراکشي پلاوي غړي وو که نه. د قطر یو پلاوی په دې وروستیو کې د غزې د جګړې د پای ته رسولو په هدف د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې د طرحې په چوکاټ کې په شرم الشیخ کې د اسرایلو او حماس ډلې ترمنځ په خبرو کې منځګړتوب کاوه. په پام کې ده چې سبا دوشنبه په شرم الشیخ کې د دې طرحې د بشپړولو لپاره نړیواله ناسته جوړه شي. او د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلې د سه شنبه په ورځ د تلې په 22مه یو ځل بیا په درېمه یو ورځنۍ لوبه کې سره مخامخ کیږي. دا لوبه د کابل په وخت د مازیګر په 4:30 بجو د ابوظبي په لوبغالي کې پیلېږي. افغانستان خپلې تیرې دوه یو ورځنۍ لوبې له بنګلادیش څخه ګټلې دي. په بیګانۍ لوبه کې افغان لوبډلې بنګلادیش ته د 1-0 په توپیر ماتې ورکړه او د تیرې چهارشنبه په ورځ خپله لومړۍ لوبه د 5 وکټو په توپیر ترې وګټله. له دې مخکې د دواړو لوبډلو ترمنځ د شل اووریزو لوبو درې سیالۍ درې واړه د بنګلادیش لوبډلې ګټلې وې. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. درنو اوریدونکو، نن یک شنبه ده، د 1440 هجري لمریز کال د تلې یا میزان شلمه ده چې د 2015 کال د اکتوبر له 12مې سره برابره ده. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خپرېږي. و په ورې چې د طالبانو پوځیانو د هیواد په ختیځ او جنوب کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له پاکستاني ځواکونو سره درنې نښتې کړې دي. په دې اړه مفصل راپور لرو. په نورو موضوعاتو کې، نوی ډیلی ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی د سفر پر مهال یوې خبري غونډې ته د ښځینه خبریالانو ممانعت خبرګونونه پارولی دي.
یه ډیسیژن سول دا پریکړه یوازې او یوازې د جنسیت پر بنسټ شوې وه. دا نه یوازې د ژورنالیزم پر ضد یو برید دی، بلکې د بشري حقونو د نړیوالو ارزښتونو سرغړونه هم ده.
د ماشومو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت به د افغان نجونو د کړاوونو داستانونه در واورو.
دیارلس کلنوم چې زه واده شوم، درسي را باندې ونه ویلې، تعلیم را باندې ونه کړ، اوس پاکستان اخوا وانه وزیرستان ورته ویلې. هلته بوتلم دولس کاله ما د یو خیمې لاندې ژوند وکړ.
پا په یو بل راپور کې به د هواد د ویلچیر د کرکټ د ملي لوبډلې د یو غړي د بریاو کیسه هم واوري او دوته را سره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز دلیری په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د طالبانو د حکومت پوځیانو پرون د هیواد په ختیځ او جنوب کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې له پاکستاني ځواکونو سره درنې نښتې وکړې. په کابل کې دفاع وزارت اعلان وکړ چې دا پوځي عملیات د افغانستان پر قلمرو د پاکستان د وروستیو حملو په ځواب کې شوې دي. د طالبانو پلوي فعالانو له جنوبي ولایت هلمند څخه نیولې په ختیځ کې تر کونړ او ننګرهار او په جنوب ختیځ کې تر پکتیکا، خوست او پکتیا پورې د هیواد په څو ولایتونو کې له پاکستاني ځواکونو سره د نښتو خبر ورکړ او پر ټولنیزو رسنیو یې د دې نښتو ویډیوګانې خپرې کړې. دوی وایي چې طالبانو په څو ځایونو کې د پاکستاني ځواکونو پوستې نیولي او پاکستاني ځواکونو ته درانه تلفات اړولي دي. د افغانستان خواته د تلفاتو په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو دفاع وزارت بیگانه وخته د ډیورن کرخي پوګدو کې د پوځي عملیاتو پای اعلان کړ او ویل کړه د افغانستان پر قلمرو بیا تیری وشي نو د طالبانو پوځي ځواکونه د ولس دفاع ته چمتو دي او غوڅ جواب به ورکړي. پاکستانی ځواکونو په ګڼو سیمو کې درنې نښتې د افغانستان لخوا غیر مواجه برید بللې او ویلې دي. افغان لوري په خیبر پښتونخوا ایالت کې د انګورو اډې، باجوړ، کورمې، دیر او چترال او په بلوچستان ایالت کې د بهرامچی په ګډون د ډیورن کرخي پوګدو کې پر پاکستانی ځواکونو بریدونه وکړل. پاکستانی سرچینو ویل چې دوی د حملو ته د درنو توپونو، ټانکونو، ډرون او جنگي جټ الوتکو په وسیله ځواب وایي. د پاکستان سیمایزو رسنیو هغه ویډیوي تصاویر خپره کړل چې دوی وایي په نتیجه کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو پوستې ویجاړې شوې دي. دوی همداراز ادعا کوي چې طالبانو خپلې ګڼې پوستې پریښي او له سیمې تښتېدلې دي. د دواړو خواوو ادعاوې خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. پاکستاني امنیتي سرچینې وایي د طالبانو د دې حملو هدف دا و چې د ډیورن پر کرښه د پاکستان د مخالفو وسلوالو تحرکاتو ته لاره ورکړي. امنیتی چارواکو د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته تایید کړه چې درې تنه پاکستانی سرتیری او یو ملکی وژل شوی او 15 نور سرتیری ټپیان دي. د دوی په وینا د سیمې ځینې اوسیدونکي له خپلو کورونو وتلې دي. د پاکستان امنیتی سرچینې هم درځوي چې د هند او پاکستان په سرحد کې هم د خطر زنګونه وهل شوی دي ځکه د هند د مداخله ویرشته. په معاصر تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د افغانستان له لوري د پاکستان په خاوره کې دا ډول منظم پوځي عملیات کیږي. د هر څه وروسته له هغه پیښ شول چې په کابل کې د 2014 او ورسره په پکتیکا ولایت کې د پاکستان د جنگي جټ الوتکو د هوایي حملو خبر ورکړل شو. د پاکستان امنیتی سرچینو مشال رادیو ته تایید کړی ده چې پر کابل د پاکستان د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د پاکستانی طالبانو د ډلې دوه مشران وژل شوی دي. یو امنیتی سرچینې ویل چې د برید هدف د ټي ټي پی مشر نورولی مسعود و. د ټي ټي پی سرچینې وایي چې مسعود ژوندی دی. پاکستان پر پکتیکا ولایت له دې مخکې هم څو ځلې حمله کړې وي خو پر کابل یې لومړی ځل برید و. پاکستاني امنیتی سرچینې وایي په دې حملو کې پاکستانی طالبان پنه خښول. دوی مخکې هم تور لګولی و چې د پاکستانی طالبانو مشران په افغانستان کې دي خو طالبانو دا تورونه په کلکه رد کړي وو. د پاکستان حمله هند ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی له سفر سره هممهاله وي. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان ګاونډي هیواد ایران پر دواړو لورو د زغم غږ کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی بیگانه وخته په یو ټلویزیونی مرکه کې ویل د ایران دریځ دا دی چې دواړه لوري باید له زغم څخه کار واخلي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ ازادۍ رادیو خبرونه اوري. اوس هم ورځو نورو موضوعاتو ته. په نوې ډیلی کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی په مطبوعاتي کانفرنس کې د هند د خزینه خبريالانو له ګډون څخه مخنیوي په دې هواد کې پراخ خبرګونونه پرولې دي. د هندي رسنیو یو شمیر خزینه خبريالانو ازادي رادیو ته ویل چې دا ډول چلند د هغو محدودیتونو یادونه کوي چې افغان میرمنې له کلونو راهیسې ورسره مخامخ دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د غونډې په تنظیمولو کې دوی ښکیل نه وو. په دې اړه نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې ښځینه خبریالانې لا هم په ډیری رسمي پروګرامونو، مطبوعاتي کنفرانسونو او عامه مراسمو کې له ګډون څخه منع دي، دا ځل د اعتراض غږ د افغانستان له پولې بهر اوچت شوی دی. د جمعې په ورځ په نوې ډیلي کې د افغانستان په سفارت کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی مطبوعاتي کنفرانس په هندي رسنیو کې په ځانګړې توګه د خبریالانو ترمنځ په دې ناسته کې د ښځینه خبریالانو د ګډون د مخنیوي له امله سخت خبرګونونه راوپارول. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د ګڼو غوښتنو سره سره خبریالانې د امنیتي مامورینو او د ډیلي پولیس د چارواکو لخوا په دې غونډه کې د ګډون څخه منع شوي وې او یوازې نارینه خبریالانو په غونډه کې ګډون درلود. په هند کې یو شمیر خبریالانې ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوی د حضور منع کول سپکاوی او د جنسیتي برابرۍ د ارزښتونو خلاف بولي او وایي چې دا ډول چلند د هغو محدودیتونو یادونه کوي چې افغان ښځې له کلونو راهیسې ورسره مخ دي. د یوې خصوصي رسنۍ خبریالې ورشا د شنبې په ورځ د اکتوبر په 11مه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
یہ ڈیسیژن سولی جینڈر کے بیس پہ بنایا گیا تھا،
دا پریکړه یوازې او یوازې د جنسیت پر بنسټ شوی و، ځکه چې هغه یې خصه وی. دا نه یوازې د ژورنالیزم پر ذات یو برید دی، بلکې د بشري حقوقو د نړیوالو ارزښتونو سرغړونه هم ده. دا د طالبانو ذهنیت دی چې خصه باید په عامه فورمونو کې ګډون ونه کړي، وختنی ونه کړي او په ټولنه کې برخه ونه اخلي. زه د افغانستان او هند خزینه خبرانو لپاره مساوي حقوقونه غواړم.
I demand equal rights for women journalists whether in India or in Afghanistan.
د هند یوې دولتي رسنۍ خبريالې چې د موضوع د اساسیت له امله یې ونه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل،
هم سب بہت ناراض ہیں جتنے بھی عورتیں ہیں،
مک خزینہ خبریالان دے ډیر خفه یو، دا عمل زموک سپکاوی و مک دا داسې کړنو مخالف یو او دا کار زموک لپاره د منلو نه دی،
خلاف ہے، ہمیں یہ بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے.
کزام د طالبانو حکومت تر اوسه د دې موضوع پاک لپاره رسمي ډول څه نه دی ویلي، خو د هند بهرنیو چارو وزارت د شنبه په ورځ د اکتوبر په 11مه د یوې رسمي اعلامیې په خپرولو سره دې موضوع ته د پراخو غبرګونونو په ځواب کې اعلان وکړ چې د هند حکومت د خبریالانو په تنظیمولو یا بلنه کې ښکیل نه و. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په خوانې مشر شهرزاد اکبر هم د شنبه په ورځ د اکتوبر په 11مه د دې پیښې په اړه خبرګون ښودلی او پر خپل ایکس پاڼه یې لیکلي چې د طالبانو عادي کول د جنسیت پر بنسټ د ځورونې نړیوال کول دي او خبرداری ورکړی چې د طالبانو جنسیتي اپارتاید به د افغانستان تر پولو پورې محدود پاتې نه شي. په هند کې د امیر خان متقی د مطبوعاتي کنفرانس د پوښښ څخه د ښځینه خبریالانو د مخنیوي په اړه غبرګونونه داسې مهال دي چې طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته پر رسنیو په ځانګړې توګه د ښځینه خبریالانو پر فعالیتونو پراخ محدودیتونه لګولي دي. دوی خبریالانې اړ کړي چې د مخونو د پټولو لپاره ماسک واغوندي او په دې وروستیو کې په یو شمېر ولایتونو کې دا یې الزامي کړی چې خبریالانې باید دفترونو ته له شرعي محرم سره ولاړې شي. د غرض ښځو ته په مطبوعاتي کنفرانسونو کې د برخه اخیستو اجازه هم نه ورکول کیږي. که څه هم د طالبانو دا کړنې تل د رسنیو د ملاتړي سازمانونو لخوا له رسنیو څخه د ښځو د تدریجي حذف هڅې بلل شوي، خو طالبانو ټینګار کړی چې دوی د شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او د رسنیو فعالیت ته ژمن دي. هغه یې ده چې افغان خبریالان او د دوی ملاتړي سازمانونه یې ردوي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی خبري غونډې ته په نوې ډیلي کې د ښځینه خبریالانو د نه پریښودو له راپورونو وروسته پر حکومت د خبریالانو د انتقادونو په اړه جزئیات مو اوریدل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي پر ټولنیزو رسنیو د طالبانو نوي محدودیتونه د افغانانو د حقونو تر پښو لاندې کول دي. دوی په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو بندول د کار، روغتیا او زده کړو په څیر بنسټیز بشري حقونه سخت زیانمنوي او په اوسني وضعیت کې دغه چاره تر ډیره د بېوزلۍ، بیکاری او